د ریزو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلای.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوریت غوښتونکی خړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه چیرنه کوي وای د ولسمشر جو بایدن ادارې لدی هواده له وټلو مخکي خبرداروي ته پام نه دی کړی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وای په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماټانو د وټلو پر مهال په جزئیاتو خپل اندیښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال ل پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دوه ډیپلوماټانو د هر هغه څه پاړه څرګندونه کړي کاملا سمې ویل او هغه دولت ته خبرداري وو چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وټلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل وو او په هغه شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته ویچاودنې دیارلس امریکایان او نشي 200 افغانان وشل. د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټلو ننګه کړې ده. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو پرون تور پوری کړ چې د امریکا متحده ایالاتو واړی په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بیثباتۍ لپاره کار واخلي. نو موري دغه څرګندونه د بیلاروس په پلازمینه منسکي د ګډ امنیتي تړون د ساسمان غونډې ته وکړي. د روسي د انټرفاکس اژانس راپور لمخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 سلطنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اساسوالۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیات امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن ویشتونکي توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میچو میلر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمویه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندی دغه واسمویه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2021 پریکړلیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن ویشتونکي توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي. د ساجد رډو پر خبرونه کې وړاندې بشری او اساسي حقوقونه پروګرام لرو خو اوس په کندوز ته بخښکړو. د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دبګون چلند څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې یو شمېر رکشا چلوونکي دا خبره کوي چې د ترافیکو او ترانسپورت ریاست مامورین له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکو له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د ښار منځ ته تګ را تګ نشي کولای. نصر الله چې په کندوز ښار کې رکشا چلوي هغه وایي که څوک د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 1000 افغانۍ ورکړي نو بیا په ټول ښار کې کار کولای شي، خو که چا پیسې ورنه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللای.
که څوک د ترافیکو او ترانسپورت مامورینو ته پیسې ورکوي او یا واسطه ولري هغوی د ښار چوک ته تللی شي او له هغه ځایه سوارلۍ پورته کولی شي. څوک چې پیسې نه ورکوي او واسطه نه لري چوک ته نشي تللی. تاسو خپله وینئ، زه یې راوګرځولم او هغه نورې رکشاوې خوشې کړلې.
د کندز ښار یو بل ریکشا چلوونکی اعلی داد وایي که څوک د ترانسپورت او ترافیک کارکوونکو ته پیسې ورکړي د ښار له هر ځایه سورلۍ پورته کولی شي.
وړه مسیل ترافیکان وروره ګله چې مجاهدان موږ سره یې بس چوک ته خوشې کوي او کوم مریض شي خوشې کوي نور وروره چا څه وایي موږ چوک ته نه خوشې کوي وروره بس وایي چوک دې بار کېږي
د ریکشا چلوونکو په وینا که څه هم دوی په وار وار په دې اړه اړوند چارواکو ته شکایتونه کړي خو تر اوسه پورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه نه ده نیول شوې. یو ریکشا چلوونکی د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل
تاسې
وینئ یو شمیر ریکشاو ته اجازه ورکوي چې له لومړي کمربند څخه مخ ته ولاړ شي خو موږ ته اجازه نه راکوي چې چوک ته ولاړ شو. که څوک پیسې ورکوي او یا واسطه لري ټوله ورځ پیرې وهي او موږ د ورځې دوه پیرې هم نشو وهلی.
د کندز د ترافیک مدیریت د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود دي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري. د یاد مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وایي
د ښار په 4 کمربندونو کې ریکشاوې په دې خاطر درول کیږي چې زموږ ښار وړوکی دی او که ټولې ریکشاوې ښار کې تګ راتګ وکړي ښار کې بې نظمي رامنځته کیږي. زموږ پرسونل له هیچا پیسې نه اخلي او موږ دا ادعاوې ردوو.
د کندز یو شمیر ښاریان هم د ریکشا چلوونکو د خبرو په تاییدولو سره وایي چې په ښار کې د ترانسپورتي منظم سیستم نشتوالي له امله هر کال په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته غورځي.
اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده، له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماع رهبری کړې ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې وکړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوی ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغو علتونو ته چې تر څو توجه ونشي دا علتونه له منځه لاړ نه شي لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوی چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلن نکېږي.
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره، ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیه ته، ذهني تربیه ته، فزیکي تربیه ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکاری نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی، که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمنې سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسره از خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په تر سره کولو سره، دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه بارخونو نه منګه مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوی ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوی ځواني ترسره لري یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینې مساعد کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته عقدمندانه برخوردونه په ګوته کېږي او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانولی شي، یو ځوان منحرف کولی شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابره کړي، په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د یوې موضوع په روښانه کولو سره کولی شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې چې د ټولو درناوی کوي، په کورنۍ کې کار و دنده هم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې له دې دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته، زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایلې لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایلې لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نخوان، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاس نیوای په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري ته شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی د نه خوښیږي، هغه سره سم چلندونه کې دا څومره د عقدو لامل کېږي، او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي، یو ځوان سره منفي چلند کېږي، هغه نورم عقدمند کېږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعې ته هم دی ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاسه شي، همیشه به جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیري چلند ورسره شوی. نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري دا په ځای دی چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوي شي برعکس هغه سره اوقتمندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای په جامعه لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی، څه فکر کوئ ولی په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ داسې چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم، یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اوقدمندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلوده او د کورنیو لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی، او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلي دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نشو ترسره کولای، موږ حقوق ورته نشو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي، د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لری چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت ده، د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دغه باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړای، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید باید دل یاد اونو بسی او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکئ نیکی وکئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکئ خبره ورته ومنئ د هغوی حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله په اخر کې خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 15 کلن 16 کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي نو طبعاً چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پکله وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه فرض کې چې یاستئ الله مو مال او ملګری.
بس دی.